د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې د سولې د مشورتي جرګې په اړه چې نننۍ غونډه یې پای ته رسېدلې، راپورونه او مرکې اورېدای شئ. د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق سره د میلیاردونو ډالرو پور د ترلاسه کولو په مقصد د خبرو نوی پړاو نن پیل کړ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د امیر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل انت غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
کابل کې د مشورتي لوی جرګې د لومړنۍ ورځې غونډه نن د اداري هیئت پر انتخاب د اختلاف له کبله پرته له دې چې کوم پرمختګ پکې وشي پای ته ورسېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسېدلی دی، او پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د اسلام آباد لپاره د دې ادارې د 8 میلیارد ډالرو مرستې پر موضوع د خبرو اترو وروسته پړاو پیل کړي. کابل کې د مشورتي لوی جرګې لومړنۍ غونډه نن د اداري هیئت پر انتخاب د اختلاف له کبله پرته له دې چې په دې برخه کې څه پرمختګ وشي پای ته ورسېده. د دې جرګې ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې ګډونوال به د سې شنبې په ورځ سهار بیا سر راټول شي، او د اداري هیئت د ټاکلو او کاري کمیټو پر جوړولو به کار وکړي. عبدالرب رسول سیاف چې د جرګې د نننۍ غونډې مشرتوب یې کاوه، په تالار کې د بې نظمۍ له جوړېدو وروسته د نن ورځې د غونډې پای اعلان کړ. وی ویل د اداري هیئت د ټاکلو لپاره به سبا د رایو صندوقونه کېښودل شي. ټاکل شوې وه چې نن د جرګې دوه مرستیالان او منشیان ټاکل شوي وي، او وروسته د اجنډا سره سم کار دوام کړی وی. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د تنظیمونکو په وینا شاوخوا 3200 کسانو پکې برخه اخیستې، نن ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا پرانیست او ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې ابعاد به د همدې جرګې غړي تعینوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمیتا د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر ویلي چې د خلیلزاد دا سفر د کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې په اړه د منظمو سلام مشورو یوه برخه ده. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان له یو سیمه ایز ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دریځ کې پر بدلون نسبي خوشبیني څرګنده کړې وه. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د افغانستان وبخیده جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس هم له ښاغلي خلیلزاد سره په دې سفر کې ملتیا کوي. زلمی خلیلزاد چې تیره اونۍ سیمې ته سفر پیل کړی، په برتانیا، روسیا او افغانستان کې له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ځي. د نوموړي دا سفر به د مې تر 12 نیټې سیمې ته دوام وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د اسلام آباد لپاره د دې ادارې د 8 میلیارد ډالرو مرستې پر موضوع د خبرو اترو وروسته پړاو پیل کړی. په داسې حال کې چې د پاکستان واکمن دا مهال په دې هیواد کې د سختیدونکو اقتصادي بحران سره مخ دي، دا پیسې که ورکړل شي د دې هیواد لپاره ژغورونکي بسته بلل شوې ده. دا پور او مرسته د اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې ده، او تمه کیږي چې راتلونکي میاشت به پاکستان چارواکو سره په دې اړه پریکړه لاسلیک شي. اخو د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکم شي، او په دې هیواد کې به د انفلانسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. په سریلانکا کې دغلته د سخت دریزو اسلام پالو د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته چارواکو پر ښځو په عامه ځایونو کې د مخ پټولو بندیز لګولی. په دې هیواد کې تیره اونۍ یو لړ هغه بریدونو چې مسؤلیت یې د داعش وسله والې ډلې پر غاړه واخیست، لږ تر لږه 250 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د ولسمشر مایتریپالا سریسینا دفتر نن وویل نوموړي د دوشنبې له ورځې د دې بندیز د لګولو لپاره لا بلنی قانون کار اخیسته. رویترز خبری آژانس د حکومت د یو بیان لخلی ویلی دا د ولسمشر امر دی چې د هر ډول ټکر په وسیله د مخ پر پټولو سم دستی بندیز لګی. د ولسمشر په امر کې په ځانګړې توګه د هغه نقاب یا چادري یادونه نه ده شوې چې مسلمانې میرمنې کاری. دا قزاقستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د جون میاش کې ترسره شي اتو تنو کاندیدانو نومونه لیکل دي. دا خبره د قزاقستان د انتخاباتو کمیسون د دوشنبه په ورځ وکړه. په دې اتو کاندیدانو کې موقت ولسمشر قاسم توقایف چې تمه کیږي د انتخاباتو ګټونکي به وي هم شامل دي. ریپورټونه وایي چې یو نه هم کاندید د دوشنبه په ورځ خپل کاندیدای تیر شو. د ولسمشری د کاندیدانو لپاره د غوښتن لیکونو د سپارلو موده پرون پای ته رسیدل ده. ګومان نه کیږي چې د واکمن ګوند کاندید توقایف به په انتخاباتو کې کوم جدي ننګونې سره مخ شي. دا هسپانیا واکمنو سوسیالیستانو د دې هیواد پارلماني انتخابات ګټلي خو د دې لپاره چې واک پاتې شي د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا ولري. په داسې حال کې چې د یکشنبې د ورځې انتخاباتو نږدې ټول رای شمیرل شوي دي، د صدر اعظم پیدرو سانچیز سوسیالیستانو نږدې په سلو کې 29 رای ګټلي. دوی د هسپانیا د پارلمان د 350 څوکیو 122 ترلاسه کړي دي.
لازدای رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د سولې د مشورتي جرګې لومړی غونډه پای ته ورسیده. نن د جرګې رئیس غوره شو، خو ټاکل شوی چې اداري پلاوی سبا غوره شي. د جرګې د استازو له خولې واوري چې په نننۍ غونډه کې څه پېښ شول.
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجې وزارت په دوه برخه کې دوی نیول.
دا د کورنیو چارو د وزارت ویان دی چې د لویې جرګې د خیمې په شاوخوا کې د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د اورزګان ولایت د روغتیا چارواکي وایي د پولیو د واکسین د کمپاینونو ټولې پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
کومې پیسې چې دلته ټولې مصرف شوي دي د دې جواب دی باید ساتمه واکسیناسیون پی ام ټي اوسي دا ټول زما په نظر شخصي جیب ته تللې.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د میلیاردونو ډالرو پور د ترلاسه کولو په مقصد د خبرو نوې پړاو نن پیل کړ. اور دو تیرا سرا وسی زمونږ غاګله ازادې رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. د سولې د مشورتي لوی جرګې لومړی غونډه نن د لوی جرګې په خیمه کې پیل شو او څو شیبه مخکې پای ته ورسیده. د جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکی وایي چې په دې جرګه کې ټول 3200 استازي حاضر وو چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم پکې شامل وو. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرائی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړه. خو ولسمشر اشرف غنی غونډې ته په وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خاطر له شخصی ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال نسیم شفق د نننۍ غونډې په اړه همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او جزئیات اوروي. شفق صاحب:
بله السلام علیکم. تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې مشورتي بجرګه د ولسمشر غنی په وینا نن سهار رسمان پرانستل شو. محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې ویل چې د دې جرګې اصلي هدف سوله او د سولې د خبراتو لپاره د یو مناسب چوکاټ رامنځته کول دي. هغه څرګنده کړه چې د جنگ قربانیان عام خلک دي او افغانان نور له جنگ او نامنین پوزې ترغلي. ولسمشر د جرګې لګډونوالو هم وغوښتل چې په کمیټو کې د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي، ځکه حکومت ته له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د دوی مشورې ډېرې مهمې دي. ښاغلی غنی هم همدارل چې جنگ د هیڅ چا لپاره ګټ نه لري. د ویل چې افغانستان د سولې په موضوع کې څو ځله پاکستان ته هم مراجعه کړې او ویلي دي چې جنگ ټولو ته زیان پرته هیڅ ګټ نه لري. ښاغلی غنی د خپل وینا په پای کې په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د سولې د مشورتي جرګې د مشر په توګه وړاندیز کړ چې د دې جرګې ټولو غړو ورسره موافقت وکړ. د سولې د مشورتي جرګې رئیس خغلی سیاف په خپل وینا کې ویل چې کاسوک خوخیږي او کن خفکیږي سوله برازي. سیاف وویل چې سوله د اسلام اساسي غوښتنه ده او د افغانستان خلک هم سوله غواړي. هغه وویل چې د سولې په خبراتورو کې بلاس تراوړنې لمنځه نزي او د خزو حقوق به د په خبره په سوله کې لا پیاوړی شي. خو د سولې د مشورتي جرګې غړي ونتوانېدل چې نن د دې جرګې مرستیالان او منشیان وټاکي او دا کار سبا ته پاتې شو او دغه راز دوی به په یو 50 کمیټو هم ویشل کیږي چې دا به هم دا کار به هم سبا ته کیږي. د سولې د جوړیدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودی ویل چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسان ګډون لري چې 30% یې ښځې دي. باید ویل شي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او د جمهوری ریاست 12 کاندیدانو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د جرګه تحریم کړی او په کې برخه نه اخیستي. خو هم جمهور رئیس غنی او هم د سولې د مشورتي جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف له دغه کسانو څخه چې جرګه تحریم کړي غوښتنه وکړه چې حداقل په د جرګې په اختتامیه غونډه کې ګډون وکړي. همدارز خاغلی سیاف ویل چې تیر شپه له خاغلی عبدالله سره لیدلی او د ویل چې په دوی باندې غکې چې د جرګې په اختتامیه مراسمو کې برخه واخلي. نو اوس پاتې شو سبا چې هم به د جرګې اداري هیئت ټاکل کیږي او هم به د جرګې غړي په یو 50 کمیټو باندې ویشل کیږي.
ډیره زیاته مننه شفق صاحب. قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې ټول جریانې په خپل راپور کې ځای کړی و. په راپور کې مو واوریدل چې د سولې د مشورتي جرګې غړي ونه توانېدل چې نن د جرګې تر پایا پورې اداري پلاوی انتخاب کړي او یوازې د جرګې د رئیس په غوره کولو بریالي شول. له بغلان ولایت څخه د دې جرګې غړي حلیمه ورده ګوي چې سبا د مرستیالانو او د منشیانو لپاره انتخابات په پام کې دي. له حلیمه ورده سره نسیم شفق پر دې موضوع او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي.
نن جرګه لکه څنګه چې تاسو به هم معلومه وي د جرګې لومړۍ ورځ وه او دا د افتتاحیه وه. د غرمې نه مخکې مونږ په دې اړه هغه سخنرانی وه او دا جرګه رسمن د ولسمشر په خبرو باندې رسمن پیل شوه او د جرګې رئیس وټاکل شو.
نو کوم مخالفت ښاغلی سیاف سره وو؟
نه، د جرګې د رئیس صاحب سره هیڅوک مخالف نه وو او بلکې ټولو ورنه حل کلی وکړ.
ولې تاسو ونه توانئ چې نن هغه اداري هیئت پرته له استاد سیاف نه معاون او دا نور تعین کړي؟
البته دوی په اداري حيات لپاره چې کوم کسان وړاندیز کړي وو هغه وړاندیز شوی کسان د خلکو د منلو وړ نه وو. څلور مرستیالان وو، ایو هم میرمن سورابي وو او هم فضل هادي مسلميار او عبدالرؤوف ابراهيمي او يوبل کس هم عبدالرؤوف ان امي وو. دا څلور کسان د ماونینو په توګه وړاندیز شوی وو خو دا د خلکو لپاره د منلو وړ نه وو.
ولې نه وو؟
خو دوی به بلا بیل د لینا ورته راودل د هر چا شخصي مفکوره ده چې دوی ولې نه غوښتل دای ولري اته به د خپل ځانه دلیل ورته لرله او ترڅنګ نو بیا خوشاله په دې باندې یو چې دوی لکه څنګه چې دغه جرګه یو ولسی جرګه ده او د خلکو په غوښتنه او د خلکو رائے به دغه جرګه مختزي. نو دوی هم دغه اصل ته متحد وو او نو د خلکو د مخالفت سره سمې د دوی هغه منع اعلان کړل او دای پریکو سبات ترڅو خلک وګوري خپل هغه ماونین انتخاب کړي.
د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بغلان ولایت استاذې حلیمه وردګ و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې. لیلما دولتزی له بلخ ولایت څخه د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون کړی. میرمن دولتزی وایي چې د سولې ټینګښت د افغانانو لپاره لومړی توپ دی. لیلما دولتزی سره هم نسیم شفق خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د مونږه مشکل ده چې تبيزونه ډېر دي او په موافقه کې نه راځي ګزاره د لپاره دي.
اوسمه ډاډه یاست چې سبا سهار کله چې جلسه بیا پیلېږي یا جرګه بیا پیلېږي تاسو به وتوانیږئ چې دغه اداري هیئت وټاکئ کله بیا هم دغه سي مشکلات وي؟
دغه بیا انتخابات کیږي کنه؟ که په انتخابات کې شفاف انتخابات وي هغه هم حل نه خلکو په مخ باندې نو دې ما په نظر کې مشکل نه کیږي.
تاسو دې مرمنې په توګه چې چربوله کولسوالۍ څخه راغلي د بلخ په دغه مشورتي جرګه کې به د سولې په موضوع باندې ډیر ټینګار په څه باندې وي؟
ډیر ټینګار په امنیت باندې دی او د موږ غږ په مخالفینو داري چې راشي سوله وکړي، ځکه چې موږ بدبختي په همدغه بې اتفاقي ده، په جګړو ده، د جګړو نه شی جوړ نه کیږي او دوی کراشي موږ سره وکړي سوله وکړي، ځکه چې دوی هم د کوم پردي ملک نه دی، د همدغه وطن دی.
څه خاص وړاندیز هم لري؟
زه یو ښځه په توګه د ما وړاندیز دا دی چې که سوله راشي انشاءالله به همن راسي او موږ ښځه د خپل حقوق نه بهرمند شو، د خپل حق نه دفاع وکړو. او زه چې راغلی یم د ښځو دپاره او د ښځو غږ درته جګه کړم او د ښځو د حقونو دفاع وکړم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو، مخکې مو له بلخ ولایت څخه د سولې په مشورتي جرګه کې د استازي لیلما دولتزی څرګندونې اوریدلې. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته د تلو راتلو لارې د بندېدو له وجې د لویدیځ زون اوسیدونکي نن له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې لري. په دې اړه د ناجیې ساپۍ راپور واورئ.
دا د کابل په لویدیز کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چیرته چې له ډیر لرې واټنه لسګونه کسان خپل کورونو ته روان دي.
مریض درم د داخل انجن نه مېمونم، مشکل دمی است کې اوله مریض مشاکم.
دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دوه ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونه ورته د تلو اجازه نه ده ورکړي.
مریض درم د داخل انجن نه مېمونم، مشکل دمی است کې اوله
د موټر دننه زوی مې ناروغ دی. امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي. که څوم د جرګي سیمه مشخصه ده، نو ولې دا لري تړلي؟
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړیږي، بلکې یو شمېر نور د پاخ عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي. دا شکایتونه داسې مهال کیږي چې تېره ورځ یو ناروغ ماشوم د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله په وخت روغتون ته ونه رسېدو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د دغه ماشوم پلار وویل کله چې غوښتل یې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي، امنیتی ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشوم یې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک څو ځایه پلټل کېږي او امنیتي ځواکونه یې په جدي ډول څاري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه څلور ساعته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدی پرته چې د لوی جرګې اتسیمه تر پوښښ لاندې لرو، نورو سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تیره شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس له لارې روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پر مهال د سرکونو د بندېدو له وجې له ازادي راډیو سره شریک کړل. د کورنیو چارو وزارت د جرګې په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې اوسیږي د ستونزو د حل لپاره یو لړ اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمي سره په دې اړه مرکه کړې.
امنیتی ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخبارات سره د دغه مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګښت برخه کې دوی توظیف شوي دي کار کې په ګډه د به د جرګې تر پای پورې تر هغه پورې چې نیاز دی وړتیا پېښېږي دغه تدابیر به وي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نه شي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي. څو لارې دي چې هغه مطلق بشپړه توګه بندې دي، د کارت پروانه تر باغ بالا پورې او هغه لار چې منتهي شوې ده جرګې ته، د کوټې سنګینه او د میرویس میدان البته، او د کارت سخینه، او همدارنګه د چارای قنبر نه کوم لار چې منتهي شوې دي جرګې ته، د بشپړ توګه په کامله توګه بندې دي.
کوم کسان چې په دغه ساحه کې ځوان کې دوی ورځنۍ ضرورت او تګ راتګ دا څنګه کېږي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دو اپاره موږ لار چارې سنجولې دي، یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دوه ساحو کې څوک ژوند کوي. دوی لپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده. دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایلو نه استفاده وکړي، وسایطونه البته دوی ته موږ خپل وسایط تنظیم کړي دي که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري، دوی باید انتقال شي، زموږ خپل بسونه انتقالي. همدارنګه هغه کسان چې په دوه ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحو په دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانې او روغتونونه یا دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي، موږ امبولانسونه هم په ټولو ځای کې توظیف کړي دي.
ولرایمي صاحب، پرون هم یو شکایت هم دا و چې د ډېرو شدیدو تدابیرو له امله تا یو تصویر به تاسو هم لیدلی، یو کس شکایت کوي چې وړکی ماشومې چې نوی پیدا شوی یو ماشومې هغه تلف شوی دی او دی ونه تونې شفخانې ته ورسیږي، دغه مشکل نن حل دی؟
نه یوازې دا چې نن حل دی، بلکې دغه مسله چې موږ واضح کړو دا بررسي شوه، د باره کې تحقیقات وشول، یوه لاره وه منتهي وه شفخانې ته په دریم امنیتی حوزه اروند. هلته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوی تولد شوی و دوی غوښتل شفخانه ته انتقال کړي، هغه د غوشا لاره چې هلته هیڅ پولیسو لاره نه وه بنده کړې، بلکې لاره بل ځای کې نه بنده و، نو هلته خو هغه چې کېږي خلک چې کېږي، یعنی هر ایزګاه کې پرون ورځ 15 نه تر 30 دقیقو زیات هلته خلک نه دي ټول شوي، ځکه هلته به چک پوینټ و، تدابیر به و، دوی به چک کېدل، بیا د غونه وروسته 15 دقیقو کې خو دغه کومه لاره کې چې دوی ټول شوي و هغه لاره خپله د سیمو خلکو بنده کړې وه.
په مجموع د لویې جرګې په ساحه کې په اطراف کې چې هغه تاسو کمربند قوي اچولی دی، څومره باوري یاست چې کومه امنیتي پېښه به نه کېږي؟
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفاده سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي، او لومړۍ درجه ازارات په دو برخه کې دوی نیول.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې اوس واورئ چې د کابل ښاریان په دې اړه د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه څه نظر لري.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
ما نوم غورزنګ دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. د سولې مشورتي جرګې ته د کندهار د اوسیدونکو په ټوله کې د افغان پایس زما غوښتنه هغه زما هیله او امید دغه دی چې په نهایت کې دغه شی د بې ځایه او بې معنا مصارفو او د بې ځایه غوښتنو د بې ځایه تشریفاتو پر ځای باندې د افغانستان د خلکو دپاره یو عیني محصول ولري، په دې معنی چې موږ په نهایت کې یو خواته رهبري کې د سولې په پروسه کې چټکوالی راولي، ښکېل اړخونه ټول راپخلا کې، او دغه کومه مسله چې روانه ده د افغانستان د 10 کلن جنګ ته د دې د پای دپاره یو عیني حل لاره پیدا کړي.
محمد عثمان برکت یم، د کندهار ښار اوسیدونکی. په مرکز کابل کې د افغان حکومت له لورې د یو لوی چیلنج چې دغه د وسلوال طالبان سره د افغان حکومت سوله ده، د دې لپاره یو لوی جرګه رابلل شوې ده، چون د افغانستان لپاره هر وخت دغه غټ مسایل د جرګو عنعنوي جرګو له لارې حل شوي دي. نو په دې برخه کې د افغان حکومت دغه اقدام چې د درو زورو نه پور په شاخوا کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده، دا پر ځای اقدام دی. زه فکر کوم په دې جرګه کې باید هغه څه تصامیم ونیول شي چې هغه د افغان حکومت سرنوشت ساز مسایل دي، داسې پرېکړې او داسې تصامیم چې په هغه سره افغان حکومت د تلپاتې او دایمي بایزتي سولې برخمن اوسي.
د کندهار ښار یو شمیر اوسیدونکو چې د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کولې. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي او یو شمیر فعالان وایي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د لمنځوړو په مقصد راغلي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. دوی دا څرګندونه د پولیو یا د ګوزان د ناروغي ضد واکسین د نړیواله اونۍ په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر روغتیایي مسولین او مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین په سمه توګه نه فلي کیږي. یادې خبرې نن د شنبه په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي د پولیو د واکسین د نړیوالې ونې پر منځغونډه کې وکړي.
زموږ واکسیناتور مثلا مقرریږي یو مشر قومي مشر یا زورواکي هر څوک شدي هغه د دې لپاره کوشش کوي چې دی خپل نفر پر ځای کې نور په دې کې ساک نه دي چې دا به د ازما د قرې لپاره موثر وي که نه وي. همدارنګه د طالب منطقه کې دي هغه هم د دې لپاره کوشش کوي چې خپل قریبان مقرر کړي نور د واکسین په کې ساک نه دي. دا دونه کلونه ولایق زموږ ټول راپورونه شته دي که 500 واقعیت ولري.
دا په داسې حال کې دي چې یوازې سږ کال د دغه ولایت په چارچینو او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. مدني فعال احمد جاوید خپلواک هم ویل چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسین کمپاین کوونکي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د وسلوالو طالبانو په خوښه غیر مسلکي کسان درول کیږي او د دولت تر ولکې لاندې بیا د دولت په خوښه درول کیږي چې یادې چارې دغلته د دې لامل شوي چې په دغه ولایت کې د پولیو مثبتې پیښې رامنځته شي.
طالب ته چې ته ورسې د ده ټوله خبره ده د احمد یسکه محمود ودرو احمد یسکه محمود یو بزنس دی په مرکز کې حاصل کیاس چې اوس د حکومت په ساحه کې د حکومت په خوښه دریش هلته د طالب په خوښه دریش هم یو پیسې چې دلته ټولې مصرف شوی دي د دې جواب دی باید ساتمه واکسیناسیون پی ام ټی اوسي دا ټول زما په نظر شخصي جیب ته تللی.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د پولیو د برخې مسولین چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو له خبرو کولو ډډه وکړه او د یادو چارواکو او مدني فعالینو د خبرو په تړاو یې څه ونه ویل. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د پولیو یا ګوزن ضد واکسین یو شمیر کمپاین کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نوم راغلي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د لری کولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د میلیارډونو ډالرو پور او د نورو مالی اسانتیاو د ترلاسه کولو لپاره د خبرو ورستۍ پړاو نن پیل کړ. ټاکل شوی و چې پاکستان تیر کال له دې نړیوالې مالی مؤسسې سره د میلیارډونو ډالرو مرستې پر یوې مجموعې موافقې ته ورسیږي خو دا کار تر دې مهاله ځنډېدلی و. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی.
بلې تکل صاحب مننه. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF نن د 2 میلیارډ ډالرو د مرستې د یوې بیړنۍ مجموعې په اړه د خبرو وروستی پړاو پیل کړ. تمه ده له اسلام آباد سره چې له ژورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د مرستو دغه ډېره ځنډېدلې مجموعه په راروانه مې میاشت کې لاسلیک شي. دا به له 1981 لسیزې راهیسې 14 ځل وي چې پاکستان دغې نړیوالې مالي مؤسسې ته د مرستې لاس ورغځوي. د هند اندی تلویزیونی شبکې د پاکستان د مالی وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي دغه خبرې د مرستو د دغه درې کلن پروګرام د اصولو او شرطونو د ټاکلو لپاره ترسره کیږي. په اسلام آباد کې دغه خبرې نن داسې مهال پیل شوي چې IMF د منځني ختیځ او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د اقتصادي ودې په اړه په خپل خبر شوي راپور کې په پاکستان کې سږ کال د 5 اقتصادي ودې اټکل کړی دی. IMF ویلي چې سږ کال به د تیر کال په نسبت چې اقتصادي وده په پاکستان کې په 3% ته راټیټه شي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې د راپور له مخې پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسو په سلو کې څه باندې 9 دا د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې تر ټولو لوړ د انفلاسیون تر ټولو لوړه کچه ده. په دې معنا چې په دې هیواد کې د خوراکي موادو او د انرژۍ بیې ډېرې لوړې شوې او دا دواړه د مصرف کوونکو لپاره ډېر حساس دي. ټاکل شوی وه چې د تیر کال د مرستې پر دغه پروګرام دواړه لوري موافقه وکړي خو پاکستاني چارواکو یې پر زمیمه شوو شرطونو انتقاد کړی او ویلي وو چې هغه د دې هیواد اقتصادي ودې ته زیان رسوي. IMF له پاکستانه غوښتي وو چې له چین سره ټولې مالي همکاري افشا کړي چې پکې د بنسټیزو تاسیساتو له پراختیا سره مرسته، ګډ اټومي تاسیسات، د جنګي الوتکو د جوړولو ګډې فابریکې او د اوبتلونو پیرل شامل وو. د پور ورکولو دغه مالي مؤسسې دغه راز له اسلام آباد دا هم غوښتي وو چې په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د هیواد د سوداګرۍ له برخې سره د چین د 6.5 میلیارډ ډالرو پور جزئیات څرګند کړي. د راپور له مخې پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د هواري لپاره په خپل هم ځینې اقدامات کړي دي، بلګې په توګه صادرات زیات کړي، مالیه زیاته کړي، او هم له نړیوالو آثارو سره د خپل ملي پیسې ارزښت برابر کړي. پاکستان پر دې سربیره د غراز ل خپل نورو په منځني ختیځ کې نږدې متحدینو سعودي عربستان او متحده عربي امارات څخه هم د مرستې غوښتنه کړې چې دواړو سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړې دي.
ډیره مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل و سلام به شما.